دا مشال رادیو د مهال په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیمه بجده په خبرونه کې زګل ایاز او پامیر ساحل درته یو واری بیا حرکت وایي. په دې خبرونه کې د خبر پښتونخوا د ټولو تعلیمي ادارو د بیا پرانستل کې دوه د پریکړې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا د یو اجتماعي ترمیم خلاف د یوې غونډې د فوج مشر جنرال رای شریف د پیښور د دورې په کراچۍ ښار کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې د ترهګرۍ پر ضد په جوړې کړندارې کې د بلوچستان حکومت ته زیات واک ورکولو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. پولیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړې په دویمې نمایي کې اورېدلی شي. خو لومړی وار ورکو په امیر ساحل ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
خبر پښتونخوا حکومت وایي ټولې تعلیمي ادارې به د دوشنبه یا ګل له ورځې بیا خلاصې کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي له یو اجتماعي ترمیم سره پارلمان پر جمهوریت ځانمرګې برید کړی دی او د پاریس په شاوخوا کې پولیس پر مجلې د برید په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو پراخ عملیات کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانیستل کیږي. دا پریکړه 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبریالانو ته وویل حکومت پریکړه کړې چې د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو لپاره به کلک تدابیر نیسي.
12 دولسمه نیټه مونږ په صوبې کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو فیصله کړې ده او د دې لپاره مونږ ځنی اهم ګامونه پورته کړی دي. په مجموعي توګه په دې صوبې کې د سرکاري او شخصي سکولونو ټوله شمیره 6,600 ده او په دې کې د زده کوونکو شمیره د 5,500 سیوا ده.
مشتاق غنی وویل د حکومت لپاره دا ممکنه نه ده چې د ټولو تعلیمي ادارو د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړي، نو ځکه به د ټولنې له هغو خلکو مرسته اخلي چې قانوني وسلې لري. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي پارلمان او سیاسي ګوندونو له یو اجتماعي آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځانوژن کې حمله کړې ده. نوموړي دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
کومه مسوده چې د ترمیم پاس کړی شوی ده د اسمبلی نه زما په نظر د پارلیمان سیاسي او جمهوري ګوندونو په جمهوریت ځانوژن کې حمله کړې ده او د تاریخي وډیر لوی غلطي ترې وشوه. ټول قام یو موټی کېدو تر روان وو خو د دوی نه غلطي وشوه او دا قام یې تقسیم کړو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د هر ډول ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي او یوازې د دا معامله له مذهب سره نه تړي، نو ځکه په اساسي قانون کې یو شتم بدلون امتیازي دی. په کراچۍ کې بیګال له پولیسو سره په دوه نښتو کې شاوخوا 6 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د سی آی ډي پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیګان اوخته خبریالانو ته ویل په لومړۍ نښته کې چې په قیوم آباد کې وشوه د القاعدې د یوه مشر په ګډون د هغې ډلې 4 وسلوال وژل شوي دي. پولیس وایي دویمه نښته په لیارۍ کې وشوه چې پکې 2 وسلوال وژل شوي. هلته امنیتي چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې پر پولیسو د وسلوالو په حملو کې 3 پولیسان وژل شوي او 6 ژوبل دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کوټه کې په 14 او د ډزو په پیښو کې 2 کسان وژل شوي، 4 ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي اعتزاز ګورایا نن مشال راډیو ته ویل 14 بیګاله باچا خان چوک سره نږدې وشوه. په وینا په ژوبلو کې 2 ماشومان دي. ګورایا وایي چې اونکي توکي په موټرسایکل کې خودل شوی ول. د ویل په یو بله پیښه کې وسلوالو پر یو کور ډزې وکړې او 2 کسانی وژل. ګورایا زیاتوي دا پیښه د کوټې په خلجی آباد کې شوې. د دواړو پیښو پړه لا چا نه منلې. د پاریس په شمال ختیځ کې د هلیکاپټرو په مرسته پولیسو پراخو عملیاتو ته دوام ورکړی چې د تنظیم مجلې چارلی ابدو پر دفتر په وژون کې حمله کې ککړ مشکوک کسان ونیسي. چارواکي له یو وړوکي ښار سره نږدې سیمې تلاشي کوي چې پکې ویل کېږي په کلاشنیکوفونو او راکټ سنبالو 2 ورونو د ګیس پمپ لوټلی دی. د ونیزې مجلې پر دفتر د چهارشنبې د ورځې په برید کې 12 کسانو وژل کېدو له کبله په فرانسې کې ملي ماتم دی. دا د لسیزو په موده کې په هغه هیواد کې تر ټولو بده حمله وه. تیره ورځ د پاریس په جنوبي څنډه کې یو وسلوال یو پولیس ووژله او یو کس یې ژوبل کړ. خو چارواکو ویل د دې او چارلی ابدو پر دفتر د حملې ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نه لري. پر مجلې په حمله کې د ککړو کسانو نیولو په مخه 9 کسان نیول شوي دي. په هغې حمله کې 22 شریف کواشي او د هغه 14 ورور سعید مشکوک دي. شریف ته په 2008 زیږیز کال کې له هغې شبکې سره د تړاو په تور سزا اورول شوې وه چې عراق ته یې وسلوال استول. په تهران کې امنیتي سرتیرو د هغو ایرانۍ خبریالانو د مظاهرې مخه نیولې ده چې د پاریس مجلې چارلی ابدو د برید له ښکار شویو سره د یووالي خودو په مخه جمع کېدل. تېره ورځ خبریالانو د ایرانۍ خبریالانو سازمان له هغې پخوانۍ ودانۍ سره د مظاهرې کولو هڅه وکړه چې په 2009 زیږیز کال کې د هغه وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد حکومت تړلې وه. خوایني شاهدانو ویل پولیس او امنیتي سرتیرو خبریالان د هغې ودانۍ مخې ته ورغونډېدو ته پرېنښودل. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي واشنگټن له عراقي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو زیاتولو لارې چارې لټوي. جنرال مارټن ډیمسی بیګا وویل تر اوسه دا واضح نه ده چې عراقي امنیتي سرتیری به کله چمتو شي چې د هیواد په شمال او غرب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات وکړي. خو دوی ویل امریکا به هغه مهال له عراق سره د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره یو ډول پراخه مرسته وکړي چې عراق د عملیاتو لپاره تیار شي. دوی ویل امریکا به تر هغې وروسته د بیا ودانۍ د اړتیاو په صورت کې هم له بغداد سره مرسته وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیپسی زیاته کړه امریکایي ځواکونه دا هم غواړي چې د سړک تر غاړې خخو بمونو په بهتره توګه د مخنیوي لپاره له عراقیانو سره مرسته وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون تېره ورځ اعلان وکړ چې په غربي اروپا کې به هغه 15 پوځي اډې قربانو هیوادونو ته وسپاري چې دا وختي امریکا چلوي. دا اډې په برتانیا، جرمنی، ایټالیا، پرتګال، بلجیم او هالند کې دي. دا اقدام به په راتلونکو څو کلونو کې عملي شي او تمه ده چې امریکا به له دې کار سره بالاخره هر کال شاوخوا 500 میلیون ډالر زیرمه کړي. په عین وخت کې پینټاګون ویلي امریکا ژمنه ده چې په بالټیک او پولند کې د ځواکونو حرکت زیات کړي، ځکه چې د کرایمیا الحاق او په ختیځ اوکراین کې د روسي پلوي او بلتون پالو د ملاتړ پر سر د روسیې او ناټو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. او اوس هم یوسف کاکړ تاسو ته د موسم حال او د کرنسیو بیا وروي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 101.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 119.50 روپۍ او 116.50 روپۍ. یو پوند په 101.50 روپۍ او 102.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.10 روپۍ او 20.40 روپۍ. سعودي عرب یو ریال په 16.50 روپۍ او 16.80 روپۍ. او یو افغانی په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي، او دا غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18، بنو کې منفی 3 او 15، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
کدما اوردونکو خبرونه باندې مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل او وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ.
دا خبر پښتونخوا حکومت اپری کړکړي چې د ګل لورزي بعد د صوبې ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانځي. د خبر ایجنسی به کور کړل شوې کډوال شکایت کوي چې ورسره په سم ډول امرستې نه کیږي.
د یخنی موسم د مونږ له د یخنی شای چې کوم دی په ګرمه کې روکوي، د ګرمه شای چې کوم دی کنه هغه په یخنی کې روکوي. داسې الټا په الټا غوندې کې عجیبه غوندې کې نظام د پاکستان روان دی.
په خبر ایجنسی کې په بیړني حالاتو او د پیښو پر مهال د ژغورنې خدماتو اداره پرانسل شوې ده.
د مونږ سره دوه دی مونږ دی د مونږ سره بده کې اکسیجن هم راسته، د دوه ایمرجنسی کار هم راسته، دوه سره برګیډ ګوډی دی.
اونیس پروگرام جمهوریت کی مو لاتی رو دیالو سکالو کی پا افغانستان کی دا جمهوریت او جمهوری ارزختون موجود سیڑلی دا.
امنیت ډیر زیات خراب شوی دی. که موږ وویل چې امنیت یوازې د کابل یو څو محدودو ساحو کې، هغه هم په نږدې ډول د نورو سیمو څخه.
دا او نور رپورټونه در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. کډرمن اوردونکو د مشال لړی خبرونه ته تاسې غوږی. د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کیږي. دا پریکړه تیر ورځ په وزیراله هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړپورو چارواکو ګډون وکړو. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبرالان ته وی حکومت پریکړه کړې چې د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو لپاره به کلک تدابیر نیسي. نور حال غلام غوس راکوي.
په دې لړ کې تیر ماسخوتن په خبري غونډه کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو او اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې یوازې صوبایي حکومت نشي کولای چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي او دا ذمہواری به حکومت او د صوبې ولس په ګډه ترسره کوي.
12 تاریخ کو پورے صوبے میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے.
پ دولسم نیٹا مونگ پ صوبے کی د تعلیمی اداروں د بیا پرانستلو فیصلہ کری دا او د دیل پارا مونگ زنی اہم گامونا پورتا کری دی. پ مجموعی توگا پ دی صوبے کی د سرکاری او شخصی اسکولوں نو ٹول شمیرا شپک دیش زرا شپک سوا او شپک دا او پ دی کی د زدکون کو شمیرا د و پنزوس لکونا سیوا دا. خیبر پختونخوا کی دو سوا یو سرکاری او درې سوا لس شخصي کالجونه دي. دارنګ په صوبه کې نه شخصي او نولس سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې اویا زره زده کوونکي تعلیم حاصلوي. د هیڅ یو حکومت لپاره دا اسانه خبره نه ده چې په دومره ګڼ شمیر کې یوازې د حکومت لخوا ټولو تعلیمی ادارو ته امنیت ورکړی شي. د اطلاعاتو او لوړو زده کړو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د سرکاري سکولونو د امنیت لپاره به دوی د ولس نه هغه کسان برتی کوي کوم چې خپله وسله لري او شخصي سکولونه به په خپل وسله لرونکي امنیتی سرتیری برتی کوي او نور اقدامات به هم په خپل اوچتوي.
جو اصلہ رکھتے ہو
د سرکاری سکولونو د امنیت لپاره به دولس نه هغه کسان برتی کولی شي کوم چې خپل وسله لري خو چې کوم شخصي تعلیمی ادارې دي هغې ته د وړاندې نه هدایت ورکړل شوی دي چې هغې به وسله لرونکي امنیتي سرتیری ساتي ولې چې هغوی پیسونه هم اخلي او هغې سره وسایل هم شته او چرته چې ضروری وي نو سی سی ټی وی کیمرې به هم لګوي او د زده کوونکو د وړو راوړو چې کوم بسونه دي په هغې کې به هم دوه دوه وسله لرونکي چوکیداران ساتي یو د بس په سر او بل د بس په دروازه
بس کی چھت کې اوپر اور دوسرا اس کی ڈور.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې تیر ورځ د لوړی کچې په دې غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د سکولونو د امنیت په اړه د اس ام اس نظام په اړه وویل چې د صوبې هر یو تعلیمی اداره په دې نوي نظام کې د نږدې پولیس تانو او امنیتی ځواکونو سره تړلې شوې ده او په ایمرجنسی صورتحال کې به اوس هر یو سکول او تعلیمی ادارې زر تر زره د دې نظام په ذریعه امنیتی سرتیری ورسی. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
کدمن اردوونکو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای پارلمان او سیاسي ګوندونو له یو وشتم آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځان وژون کې حمله کړې ده. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو په یو غونډه کې وکړه چې په اړه یې د مشال لړیو خبریال احمد الله معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې یوشتم آئینی بدلون امتیازی دی او د قانون د لارې ځنې ترهګر ګروپونو ته د ځان بچ کولو لار ورکړې شوې ده. د زیارت پورس په اسلام آباد کې د مختلفو مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو سره په یوشتم آئینی بدلون د مشاورت وروسته خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د قانون د ترهګرۍ خاتمې په ځای دوی د خلاص ګرځېدو سبب جوړیږي او په مشاورت کې شامل ټول ګوندونو دا وینا وه چې یو داسې قانون دې جوړ کړی شي چې د هر قسمه ترهګرۍ احاطه کوي او د ختم دو ذریعہ وگرزی.
تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں یہ ترمیم امتیازی ہے.
ٹول گندوں نے پدی خبر متفق تھی دا ترمیم امتیازی دے اور دیر طرح اگر گروپوں نے دپوزی عدالتوں نے مستثنا کر زولے شوی دی اور من ٹول پدی خبر اپ تشویش کیو چی دا ترمیم طرح اگر تا دازاد کرزی دو سبب جوڑی کی من دا ویلو چی یودا سی قانون دی جوڑ کلی چی چی دا ہر قسم طرح اگر احاطہ کوی اور دا ہر قسم طرح اگر دا خاتمی ذریعہ وگرزی اور من کوختل چی دپوزی عدالتوں پ دائرہ کے طرح اگر ٹول سمن راشی اور پدی ٹول خام متفق تھے. مولانا فضل الرحمن وینا وا
جو مسودہ ترمیم کا پاس کیا گیا اسمبلی میں
کم مسودہ چ ترمیم پاس کرے شوی دا اسمبلی نا زما پ نظر دا پارلیمان سیاسی اور جمہوری گوندوں پ جمہوریت زن وجن کے حملہ کرے دا اور دا تاریخی وڈیرا لوی غلطی تری وشوا ٹول خام یو موٹے کی دو تروان و خود دوین غلطی وشوا اور دا قامی تقسیم کرو ملک دا وقت پیسی اور حوالے سر دا خپل منزی تقسیم دو متحمل نشی جوڑے دے دا ترہ گری پرزید زمون دا دریز نا جزان خبر کری یعنی یعنی یو تن که پګیره او پټکی کی طرح گر کوي نو هغه دی ګیره وخره وی او پټکی دی لری کړی او خپل نوم دی سولت مرزا یا اجمل پهاړ کی دی نو بیا په طرح گری جای شي او دا پوزي عدالتونه به بیا فیصله نشي کوله نو دا شیان دی په ګوت کړی شي او زموږ دلیل دی پری واوري دی شي
د پیښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او پوهان پروفیسر قبلا ایاز د مذهبي ګوندونو د تحفظات په حق لوایي
خیبر پختونخوا او د هغه سره متصل د فاټا علاقې د ترخګرې نوعیت مذهبي دی نو مذهبي جماعتونه دا غوښتل چې په دې ترمیم کې د مذهبي حواله په ځای باندې وړا حواله په کار دي نو فلحال حکومت دا مناسب وګڼله چې را موږ ته غټه پیښه چې کومه ده هغه د مذهبي حواله ده نو ځکه حکومت آئین کې کوم ترمیم وکړو هغه محدود دی صرف مذهبي حواله سره تر څو پورې چې د مدرسو د نصاب تعلق دی نو د مدرسو په ماحول کې مشکلات شته او بدبختانه زمونږ واکمنان د مدرسو په محرکاتو باندې نه دي پوه شوي او صحیح جاج یې نشي اخیستی باید چې دې باندې خپل ماهرین کینی او هغه ووایي چې په مدرسو کې مسله کوم ځای ده
یاد دي وی چې د تیرې نهې په ورځ د سینټ او قومي اسمبلۍ په اجلاسونو کې د یوویشتم آئینی بدلون پاس کولو په حق کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي غړو د ووټونو اچولو په عمل کې برخه نه وه اخیستې احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
کله مله وروډونکو د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف تیر ما خام په پیښور کې د سکول بریت اخکار شو د کورنیو لغړو سره ولیدل د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویلي جنرال رایل شریف د ترهګرې پر ضد د قومي پلان په لړ کې د فوج د تیارینو جاج واخست او ورته د شمالي وزیرستان او خیبر جنسي د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول غلام غوس نور تفصیل سره
د آی ایس پی آر د خبرپانی تر مخه جنرال راحیل شریف د زیارت په ورځ د کور هډ کوارټر پیښور دوره وکړه او هغه ته په ضرب عضب او خیبرون پوځي عملیاتو کې د شوي پرمختګ په اړه بریفینګ ورکړی شو جنرال راحیل شریف په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروستو د ترګری ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د عملي کولو لپاره د نیول شوي تیاریانو جاج هم واغېستلو د آی ایس پی آر د خبرپاڼې تر مخه د پاکستان د پوه سرلښکر جنرال راحیل شریف د آرمی پبلک سکول په پیښه کې قربان شوي او ټپي شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او په کور هډ کوارټر پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې د قربان شوي ماشومانو لپاره د قرآن خواني په دستوره کې هم راحیل شریف او د هغه میرمن ګډون وکړو او د قربان شوي ماشومانو د کورونو د غړو سره لیدل کتل هم وکړل او هغه ته ډاډګیرنه ورکړه غلام غوس مشال ریډیو پیښور
کدمر ودونکو پاکستان په پاریس کې د یوې مجلې پر دفتر د وسلوالو برید غندنه کړې ده تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تسلیم استم ویل په ټوله نړۍ کې باید د خلکو د عقیدو درناوی وشي نوموړي هینته په اشاره ویل اسلام آباد د سخت دریځې پر ضد په جګړه کې بوختې نو دا به بنسټه خبره ده چې ګواکې له هند سره پر پوله تاوتریخوالی پیدا کوي رابع اکرم خان نور حال راکوي
د زیارت په ورځ هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان دي تسلیم اسلم وینا و چې تاسو معلومه ده چې پاکستان او اسلامي نړۍ په خاکو سب پوزیشن لري او اسلامي تنظیم هم په دې اړه یو مضبوط موقف لري د دې په وینا چې په نړۍ کې د خپل منسي احترام ضرورت دی دا وایي
وی انټروډوس ریزولوشن ان د یو ان جنرال اسمبلی
د دې په وینا موږ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کړی دی کوم چې په اتفاقي رائے منظور شوی هم وو په هغه کې ویل شوی وو چې د خبرو اترو او بین المذهبي همانګۍ ضرورت دی د پیریس پیښې په اړه د غونډې اسلامي نړۍ په شمول تاسو پاکستان رد عمل هم وکړو موږ د دې پیښې غندنه کړې ده ځکه چې موږ د ترهګرۍ د هر قسم مخالفت کوو هندوستان سره په پولي د کشیدګۍ په اړه نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو مهم اپریشن ضرب اسب کې مصروفه دی او په سرحدي سیمو کې د څه قسمه کشیدګۍ یا مخالفت متحمل نشي کېدی. دا وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زموږ چې کوم روان اپریشن دی او زموږ چې کوم عزم دی نو د هغې مطابق پاکستان په کنټرول لاین او سرحدي سیمو کې د څه کشیدګۍ ابتدا نشي کولی. او دا خیال چې پاکستان په پوله د خلاف ورزیانو آغاز کړی دی نو دا په مکمل توګه بے بنیاد خبره ده. د خارجه چارو دفتر ویان د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هند ته جوابي کاروایی ورکولو په وخت پاکستان انتهایی خیال ساتي چې د پولې ها غړه اولسي وګړي متاثر نشي، خو هند بغیر د سه امتیازه اولسي وګړي په نخښه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. کدمر اودونکو په کراچۍ ښار کې تیر شپه په وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شو دي. همدارس تیر مازیګر درې پولیس والا په د والا په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال لړۍ خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې د زیارت په ورځ او بیګا شپه په مبینه وسلوالو نښتو کې درې پولیس والا او شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې څلور د القاعده وسلوال او د دغه ډلې د کراچۍ مشر سجاد هم شامل دي. د سی ای ډي پولیسو انچارج راجا عمر خطاب د دې پیښې وروستو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل اے وای پوجل شو کسانو کې د القاعده د بررسی غیر سانګې د کراچۍ امیر سجاد چې په کارګل مشهور وو هم شامل دي. دوی په قیوم آباد کې په یو کور کې ناست وو او د استخباراتي ادارې په یو مهم مشر یې د ځانمرګ حمله پلان جوړولو چې سی ای ډی پولیسو پرې چاپ وهلا او په دوه طرفي ډزو کې څلور واړه وسلوال وژل شو. راجا عمر خطاب زیاته کړه په نورو وجل شوو کسانو کې محمد هاشم، یاسر عرفات او شمیم کمانډو شامل دي او دا ټول د القاعده د وسلوالې ډلې غړي دي. په یو بل پیښه کې تیر شپه د لیارې په سیمه کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په دغه پیښه کې پنځه پولیس والا هم جوبل شوي دي. همداراز د زیارت په مازیګر د کراچۍ په نازم آباد کې دوه پولیس سرتیري او د شادمان ټاون په سیمه کې یو پولیس والا وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د چهارشنبه او زیارت په دوه پر لپسې ورځو کې په کراچۍ کې شپږ پولیس والا د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. همداراز د تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې پولیس په مبینه وسلوالو نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعاوې کوي. تیره ورځ هم د کراچۍ په سورابګوټ کې په یوه وسلوال نښته کې و مشکوک وسلوال وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
کته من اوردونکو د خبر ایجنسی به کورکل شو کډوالو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی د جلوزو په کمپ کې میشتي او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د اوسېدو لپاره نوې خیمه او سامانو ورکړي او همدارنګه د دوی ماشومان ته د درملنې اسانتیاوي برابرې کړي. د مظاهره کوونکو د مشال رادیو له خبریات زلان یوسف زئی سره خبرې کړې دي.
زما خو مراد خان نوم دی، د شلوبر قبیلې سره تعلق ساتم، خیبر ایجنسی باړه. د یخنۍ موسم دی، موږ له د یخنۍ شی چې کوم دی په ګرمۍ کې روکوي، د ګرمۍ شی چې کوم دی کنه هغه په یخنۍ کې روکوي. داسې الټه په الټه غوندې کې عجیبه غوندې کې نظام د پاکستان روان دی. آریان یو چې نه پوهېږو چې دا څنګه چل دی. داسې سامان دی چې د نش په برابر باندې دی، لکه ماشومان چې کوم دی کنه ماشومانو کمبلې روکړي دي او بالکل چې کوم دی کنه په هغې کې د ماشومانو هغه هم نه کېږي. نو لکه هر یو شی نه یو کوالټی برابر ده، نه یو شی برابر ده، خالی هغه هغه پوره کوي چې نه بس اتواله مو یو شی دیر کړلو.
ما نیمه فن بدر ده، بجلی نشته ده، مو شمون با سوره نیولی دی او سربی مور دی ټول چا سپاتول لا یوسو. نو چې دوا ویرو یا چې ولا دوی می لوی کې بل نه ور کوي او راستي ګولې لا ملو شي هغه چې تر غونډې کړی وي په کولونه هغه په وخت ای عمر ټیم په وخت ای کنه کولم په وخت دوام سپر شولېوی ا ملوشي یو مشمر واپس کی بیمور وا بلا بشو بتل کا ویر کی یو دوی نه ملوږي.
بابر خان کوم شروع بر خبر ایجنسی او مشمر ډیر زیات تکلیف ده. یخنی ده، دا غي مطلب نه بنینشتا، نعمت لای چې جرسی شته نه هیڅ بندوباست نشته غریبانان او ټول لنه منیاش ولا هسپتال چې یو سی ناغه چې مونږ به صرف یو پیشنټ تاسو اټینډ کوو ابل کمری خیر ده بس مریض هیڅ خبر نه
یو پیشنټ نه مطلب د یوې کورنۍ یو مریض
یو مریض جی او نور جی هغه واقعي کې مې هغه صرف انرجیسی وګور کی لکرن صاحب انټی بایوټیک ضرورت وي مونږ دومره فنډ مونږ سره نشته چې مونږ انټی بایوټیک تاسو لا پرووایډ کوو
د خبر ایجنسی د نبه کور شو کسانو شکایتونه چې مشال رادیو سره شریکول
څوښتا کرشتا چې زموږ د پښتنو ټپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما ډې کنده ته پورځان داسې زنګول ما د ماشوم مې بچو بچو په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اوبدا ته ته دا چې څه بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاګ
کدمان اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد په جوړی کړنلار کې د بلوچستان حکومت ته هم د زیات واک ورکولو اعلان کړی چې په هغه صوبه کې له ناراضه بلوچستانو سره خبرې وشي خو د سیاسي چارو په هان وای چې حکومت عملی ګامونه نوی اخستي نو له دې ډول اعلانونو سره هیڅ پرمختګ نشي کېدای خدای نور ناصر نور حال سره
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته د دغه هیواد لخوا د ترهګرۍ پر ضد په نوې کړنلاره کې د بلوچستان په حق له هم اعلان کړی و چې په دې نوې کړنلاره کې یو واری بیا د بلوچستان حکومت ته د لا زیات اختیار ورکولو اعلان وسو تر څو صوبایي حکومت خپل له ناراضه بلوچستان سره د دې صوبې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي که څه هم په بلوچستان کې حکومتي سیاسي ګوندونه دې ته په ښه نظر ګوري او هیله کوي چې د دوی روان حکومت به په خپل ټاکلې مداکې په دې وټوانیږي چې له ناراضه بلوچستان سره کامیاب خبرې اترې وکړي خو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د لیویان د هغه حسن وایي د دوی له دې صوبایي حکومت څخه هیڅ هیله نسته چې هم دوی دې د بلوچستان ستونزې هوار کړي موږ داسې وایو چې د بلوچستان حکومت چې په درغلۍ راغلی او یو حقیقي نماینده حکومت نه دی دا دومره اختیار نه لري د مذاکراتو لپاره اول باید ماحول سازگار جوړ کړل شي لکن تر اوسه پورې هیڅ یو لاپته کس پیدا شوی نه دی او لا هم خلک ترې تم کیږي په صوبه کې لا هم عملیات روان دي نو موږ وایو چې دا یو بی اختیار حکومت دی او دا وړې وړې ستونزې نه سي هوارولی دا دومره لوی ستونزه به بیا چیرې هوار کړی هلته د بلوچستان یو مشر خبریال او د سیاسي چارو کارپو سلیم شاهد هم ورته نظر لري د سلیم شاهد په خبره تر کومه چې د بلوچستان د ترې تم کېدو او د وژلو لړۍ بند سوي نه وي تر هغه پورې بیلتون غشتون کډلې خبرو اترو ته راتللی نه سي
یو د میسنګ پرسن مسله ده بلچ دی د لاشو مسله مسخ شو د لاشي ویلې تا کنه نو دا امپورټنت مسله کدا مسله حل سي اور یو کنڈوسیو ماحول چې دیا پیدا سی بیا موږ د امید کول سي چې دا مطلب یو جدید موږ ویل سي چې رابطہ چې دی دواړه خوا اور دوی راضی خبر وکي لیکن اول چې دی دا ٹرسٹ چې دی دواړه خوا هغه اور دا کنڈوسیو ماحول
د ډان ورځپانه دا خبريال زیاتوی له بیلتون غشتن کوډلو سره د خبرو اترو دوم شرط دا دی چې اسلام آباد د خپل له دی بیلتون غشتن کوډلو سره خبرو ته آماده سي
چې کوم مطالبه کوي کوم چې د دې شکایت دی هغه د بلوچستان ګورنمنت سره نه دی هغه چې دی اسلام آباد سره دی او اسلام آباد چې خالی مطلب دا وایي چې بلوچستان ګورنمنت چې دی رابطه وکړي لیکن رابطه څنګه کوي دا چې کوم کندوسی مال جو ما خبر وکړه هغه وخت پیدا کیږي کی اسلام آباد چې دی اغم چې دی بلوچستان ګورنمنت مدد وکړي بلوچستان ګورنمنت سره تعاون وکړي او بلوچستان ګورنمنت چې دی دیتا سپورټ وکړي خالی دا امپاورمنت چې دی د سره مسله حل کیږي
د ویلو ورده چې دا ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې روان حکومت د واک چارې د ترلاسه کولو سمدستي ورسته اعلان کړی و چې د صوبې د نورو ستونزو په شمول د ناراضه بلوچ سره به خبرې اترې هم ژر تر ژره وکړي خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په خبره د نموړي حکومت لا هم تر اوسه پورې له بیلتون غشتن کوډلو سره په خبرو کې بریالي سوی نه دی
پوها رڼا ده خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې روستو خو دې زما نه اسلام دې نازمون د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه چې دي تبا پلی شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدلې نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
کدمان اردن کو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ وخت ماسپخن یوانی م باجه شبې دي. عبدالحی کاکل نه بده خبرونو لنډیز باور.
دا خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 بیا پرانستل کېږي. دا پریکړه تېر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یوه غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړ. په کراچۍ کې بېګانه پولیسو سره په دوو نښتو کې شاوخوا 15 مشکوک او سوال وژل شوي. د سی آی ډي پولیسو مشر راجا عمر خطاب بېګانه وخت خبر اعلان ټول په لومړۍ نښته کې د القاعدې د یو مشر په ګډون د هغې ډلې څلور وسوال وژل شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای پارلمان او سیاسي ګوندونو لا یو شتم آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځانوژن کې حمله کړې. دا نوموړي د خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د مسلې ګوندونو د مشرانو او غړو ترې وی غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړه. په کوټه کې په 14 او د ډزو په پیښو کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د پولیسو چارواکي اعتزاز ګورایا نن مشال لیدو ټول 14 بیګا له باچا خان چوک سره نشلې وسوه. یوکرانی وزیر اعظم ارسینی یاتسینیویک وایي د تیر کال سپتمبر 15 د اوربند او سولې په اړه د سوي تړون باوجود روس اوس هم اوکراین ته پوځي ځواکونه استوي. نوموړي تیر ورځ په برلین کې له جرمني چانسلر انګیلا مرکل سره د خبري غونډې پر مهال له ماسکو غوښتنه وکړه چې خپل داړه ماران دي له اوکراینه وباسي. د پیرس په شمال ختیځ کې د هلیکاپټرو په مرسته پولیسو پراخو عملیاتو ته دوام ورکړی چې د تنزیه مجلې چارلي ابدو پر دفتر په وجود کې حمله کې ککړ مشکوک کسان ولسی. چارواکي وایي له یوې وړو کې شار سره نږدې سیمې تلاشي کوي چې په ټول کې په کلاشینکوفونو راکټ سنبال دوه ورونه د ګیس پمپ لوټلې دي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان تیر ورځ اعلان وکړ چې په غربي اروپا کې به هغه 15 پوځي اډې قربانو هیوادونو ته وسپاري چې دا وخت امریکایي چلوي. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو کس ځان ته اور واچاوه.
عبدالحی کاکل چې د خبرونو لړنی زیاته ستا وړاندې کول د اسلام آباد ته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهید د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړي او د سو ورسپانو اداري غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر ورسپانو خپل اداریا د افغان کډوالو په واپسې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اسارتیا نیټه نغزولو او د دې خارونو نه کیمپونو ته د لیګلو فیصله ډیر خدا او وایي چې اوس د پاکستان حکومت په دې فیصله عمل درآمد هم وکړي. د ادارې په وینا چې د دې نه هیڅ کله انکار نشي کېدای چې افغان کډوال زمونږرونه دي او د یو گاونډي ملک په هیڅ هم د پاکستان د ذمہواری جوړی کی چې د افغان کډوالو خدمت وکړي او دوی ته سرپنا ورکړي. خو که وکتی شي نو پاکستان د ذمہواری په خشن تر سره کړه. نو اوس په داسې صورتحال کې افغان حکومت له هم پکار دي چې هلته امن پځای شوی دی باید چې له پاکستان د خپل کډوالو د واپسې لپاره هلته زمينه برابر کړي. دریه زیاتوي اوس چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اسارتیا نیټه تر دروان کال د دسمبر د 23 نیټې پورې ده. نو په دې موده کې عالمی ادارې او افغان کډوال هم کولای شي چې خپل تیاری سرته ورسوي او داشن پاکستان افغانستان او اقوام متحده له پکار دي چې دا مسله زر تر زره په خشن هواره کړي. بلپلو ایکسپرس ورس پڼخ پلې ادریه کې د پولیورنس په مخنیوي لیک کوي او وایي چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده چې دروان کال جولای میاشت نه به ټول ملک د پولیو مخنیوي د پاره د ساسکو په ځای ټیکی لګولې شي. کوم کې چې د پولیو سره سره د نورو نه بیمارو د مخنیوي توان موجود دی او دغه لړکی سلور وانه ثبوت د تنظیماتو سر تر سوالو ویلې شوې دي. ادریه مخکې لیکي چې کال 2000 اتلسم پوری بدا ګران او قیمتي واکسین وړیا ورکولې شي او د دې مقصد پاکستان ته د پولیو رنس ختمول د پاره نړیواله مرسته ده. ځکه چې پاکستان په هغه یو څو ملکونو کې د چرته چې وس هم د بيماري شتون لري او د دې په وجه د پاکستان ولز د سفر دوران بې ځای مسلو سره مخ کیږي. دریا اخیری کې لیکي چې د دې ترڅنګ لاهور کې ځلې انتظامی د 15 کالونه کم عمره 14 لکنه زیات ماشومان ته د ساسکو ورکولو اعلان کړی دی او د دې د پاره د سکیورټي انتظاماتو ویل شي. شوی دی. هر سو کپا پولیو ڈلو خیبر پختونخوا کی زیادتی حملی کی گی، خود دی باوجود ہم پنجاب او خصوصا لاہور کے دراتون کی مہم دبارہ سیکورٹی انتظامات پپام کی نیولے شوی دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمن اردن کو امریکائی ورسپانہ واشنگٹن پوسٹ وائی په افغانستان کې ورس په ورس په نشو د روغ د شو ځوانانو شمیر زیاتیږي او په هغه هیبات کې د داسې ځوانانو د درملنې اسانتیاوي هم نشته. بلخوا برطانوي ټیلیګراف او ورسپانه لیکي د عمران خان او ریحام خان نکاح هغه مالدار مفتی سید تړلی چې په 1995 کال کې د فوجي کوتتا پلانون په تور نیول شوی وو. د دواړو لیکونو غټي برخې له مجید بابر ناور.
د امریکای ورسپانې واشنگټن پوسټ په کابل کې خبریاله پاملا کانسټیبل په خپل راپور کې لیکي چې د سرخار کابل د یو لوی سړک د پله لاندې مې یو دوزخي منظر تر سترګو شو. په سلګونو افغان ځوانان د یو بل تر څنګ ټومبلي ناشتي، خو شاترې د ګند ډېری پراته دي او ګیر چاپېره ترې د ګند او اوبو ډنډونه ولاړ دي. د غزوانان لګیا دي د یو بل لاسونو کې د هیروین یا پوډر ستنې لګوي. بلې خواته لسګونو ځوانانو په ځانونه سادرونه چولې دي او پوډر پخوي، او یو شمیر ځوانان د دغو پوډرونه پورته شوي لوګي راکاږي. راپور یادوي چې د وچکالۍ وهلي دریای کابل خواته د دغه ګندن علی په غاړه په نشه یي توکو د اخته شوو ځوانانو د هجوم ورځ په ورځ پس له هغې لویږي، د کله نه چې دغه هیواد ته امریکایان راغلي دي. او په دې نږدو کلونو کې ډېر په تیزۍ سره دغه وبا د افغانستان نورو برخو ته هم خورېږي. راپور د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې دا مهال په افغانستان کې په نشه یي توکو د اخته شوو ځوانانو شمېره څه د پاسه 1.5 میلیون ده، چې دغه هیواد د ټولې آبادۍ څه د پاسه 15% جوړوي. خو د ورسپانې په خبره دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې داسې هم اندازې دي چې ګوندې نور 3 میلیونه ځوانان په نشو اخته دي. ورسپانه زیاتوي چې که څه هم په دغه هیواد کې په نشو د اخته شو ځوانانو شمېره ورځ په ورځ زیاتېږي، خو د هغو ځوانانو د علاج لپاره کافي سهولتونه نشته چې غواړي د دغه عادت نه منې شي. چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې د دا ډول ځوانانو د علاج لپاره 100 او 70 مرکزونه دي چې زیاتره په بهرنو مالي مرستو جوړ شوي دي، او پکې یوازې د یو کم 70,000 کسانو علاج ممکن دی. چې پکې د 70 ورځو د علاج نه پس بغیر د څه احتیاطي تدابیرو دا ډول ځوانان فارغ کړل کیږي. بلخوا برطانوي ورسپانې ډیلی ټیلیګراف په خپل راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان، د پاکستانی ټلویزیون ډان یوې کارکوونکي او د دریو بچو مور ریحام خان سره د واده موضوع راغستې ده. ولیکي چې د دواړو نکاح یو هغه مالدار اسلامي سکالر مفتي سعید وتړله چې په 1995 کال کې د پاکستانی پوسټ دننه د هغو اسلام خوخو سره د تړاو په تور نیولای شوی و چې غوښتل یې کودتا وکړي. خو ورسپانه لیکي چې کله مو د مفتي سعید نه د دغه کودتا سره د تړاو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه دغه تورونه رد کړل. ورسپانه زیاتوي چې په دې نږدو کې په عمران خان د وسلوالو طالبانو په اړه د نرمې رویې اختیارولو او د موجوده حکومت پر ضد د پوست په مرسته د منصوبو جوړولو تورونه لګېدلې دي چې له مخې په زرګونو پلویان په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ کړي وو. مفتی سعید ورسپانې ته د عمران خان سره د خپلې ملګرتیا په اړه ویلي دي چې عمران خان سره د ده تعلق د تېرې یوې لسیزې نه دی، او د ده په خبره چې کله هم عمران خان په مذهبي حوالې سره کومې پوښتنه لري نو ځواب لپاره د تورزی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمر اودونکو د فرانسې پولیسو د هغو بریدکونکو د لټون هڅې ډېری کړي چې د چارلی ابدو مجلې په دفتر یې برید کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د فرانسوي ځواکونو 100 هلیکاپټرې د پیرس په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکوي. پولیس وایي دواړه برید کوونکي پیژندل شوي او دریم کس چې د چهارشنبې په پیښه کې ښکیل بلل کیږي ځان پولیسو ته سپارلی دی. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په فرانسې کې د دې بې ساري برید په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو د هغوی د موندلو عملیات دوام لري. د فرانسې په پلازمینه او نورو مهمو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دوه مخپټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر برید کوونکي وو، د پاریس په شمال کې د تیلو یو ټانک غلا کړی او په ډزو سره له سیمې تښتېدلی دي. اوسمهال د ویلرز کوتی ریټس ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي دوام لري. ځینې اندېښنې وروسته له هغه ډېرې سوې چې یوه فرانسوي پولیسه د هغه کس لخوا ووژل سوه چې زرهي واسکټې په ځان کې وو. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه لري چې وښيي د پنجشنبې د سهار پیښه د شارلی ابدو له برید سره تړاو ولري. د جنوري په 8 تر غرمه د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یو مرکزی سیمه کې 12 تنه ووژل، اته تنه قربانیان خبریالان او کارتونستان او دوه نور پولیس و. په فرانسې کې دغه پیښې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه درلود. د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی د چرشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې اوسنی ولسمشر فرانسوا اولاند سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي چې باید په ګډه له مدنیت څخه دفاع وکړي. دی وایي دا د مدنیت مسله ده او له مدني وګړو څخه پرته له دې چې عقایدو ته یې وګوري غواړي تر څو په یو موټی ډول د دې متعصبانه عمل په مقابل کې دفاع وکړي. د مدنیت په وړاندې جګړه پیل سوې ده او د مدنیت منونکو کسانو مسؤلیت همدا دی چې دفاع وکړي او د هغه څه دي چې موږ یې د عملي کېدو پرېکړه کړې ده. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د شریف کاوشه او سعید کاوشه په نوم دوه ورونو دغه برید کړی دی. د چارواکو په خبره تر اوسه د تحقیق لپاره نه تنه نیول سوي چې د پښتنو په ترڅ کې د پیښې د دوو اصلي عملینو په اړه معلومات ترلاسه سي. د اسلامي هیوادونو په ګډون یو شمېر نړیوالو ټولنو او بیلابیلو هیوادونو د شارلي ابدو پر دفتر دغه برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. عمده پښتنه چې ډېری کسان مطرح کوي د دوو برید کوونکو د ورکېدو په اړه ده او دا چې دغو کسانو څنګه پرمختللي وسلې ترلاسه کړې. تر اوسه پولیسو نه دي ویلي چې د تسلیم سوي کس ته تحقیقاتو نتیجه څه ده او دا به د دوو برید کوونکو په موندلو کې څومره مرسته وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کدمن اوردونکو د قبایلی اچارو دفتر فاټا سیکریټریټ په خیبر ایجنسی کې په بیړنۍ حالاتو او د پیښو پر مهال د ژغورنې خدماتو اداره پرانستې ده. چارواکي وای په ریسکیو سرویس کې دوی امبولانس او ور وژونکي ګاډي لري. د دوی په خبره د ادارې کارکونکو ته د طبي یا قدرتي پیښو پر مهال د خلکو د مرستو کابل روزانه ورکړل شوې ده او دا چې دا کارکون کې به په بیړنیو حالاتو کې د ولس د مرستو لپاره چمتو وي. فرهاد چینواری له نور معلوماتو سره.
د فاټا سیکریټریټ لخوا په اول ځل د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ایمرجنسی یا بیړنی حالاتو د سمبالولو لپاره د خیبر ریسکیو په نامه یو سرویس شروع شو. د خیبر ریسکیو انچارج زمیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه لخوا تربیت هم ورکړل شوی دی او د نامنې د پیښو د رامنځته کېدو په یو ځای کې د اور لګېدو او یا کوم بل قدرتي فد سنبالولو د پاره هر وخت تیار وی.
قومي خدمت ته موږ راوتلو وو ان ټیم په منډه باندې موږ ځان رسو او موږ لوم رټیلنګ راکړای شو چې ایمرجنسی کې موږ هاري وغورنګ ولې شو. موږ برک اسونو لې ټریلنګ راکړای دی په باندې ته موږ سره دوا دی مونېستي چې هغه کې هاري او سہولت هم پکې موجود دی. د موږ سره بس لکه بده کې اکسیجن هم رسرشتا دی، دوی ایمرجنسی کار هم رسرشتا دوار سره برګېډ ګوډی دی چې دا چارج ته اور ولګي نو موږ ان شاء الله تعالی چې څنګه څه موږ کنټرول کولای شو وخت وخت ورو نورم یخه کیږي او په دې کې موږ ته ډېر سوندې لکه څنګه بل ورځ اور لګېلې موږ لوړو پکا کمره مورم بند کړو او ډېر صحیح نم بچ کړل. دا په شاکس کې په کمره باندې اور لګېلې موږ ایمبولانسونه ډېر زیات استعمالېږي موږ دواړه ایمبولانسونه په ګچ باندې وي.
د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو میاجانه پردی وای چې په اوسني حالاتو کې یوازې د خیبر ریسکیو ایمبولانس هر ځای ته ځان رسولی شي.
په دې کې دا غټه فائدہ دا چې په علاقه کې د موجوده حالاتو کې کرفیو وي یا یو څه مسله وي نو هغه باوجود هم دوی تلې شي کنه نو کانور سکم ایمبولانس تی نه غوی نشی تلی خو دا خیبر ریسکیو چې دی دا د اپریشن زده علاقو ته مرسته دی شي او په غوی باندې بربخت کاروایی کولای شي او دوی ته هیڅ قسمه رکاوټ نه وي. یره په دې کې خدا سي پکار دی چې دغه تر فاټا پورې مغزولای شي او د خیبر ایجنسی ته نور تحصیلونو لکه لنډی کوتل شو، باړه تحصیل شو، دم ډېر لري لري علاقې دي او تر دې پورې دا غزولای شي ځکه چې په هغه غریزي علاقې دي نو چې هغه ته دا ورسو چې په وخت باندې ودا رسیږي او د خلکو خدمتو کیږي او خلکو په فائدہ به تمامېږي.
د خیبر ریسکیو چارواکي وایي چې دوی سره ځای خلک په ټلیفون نمبر 091 15920998 باندې رابطہ کولې شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د ریسکیو سرویس سره به د ځای خلکو مشکلات راکم شي او د کومي حادثې په وخت به د ډیرو ستونزو سره نه مخ کیږي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013، 14500، 15500 او 15300 کلو هرت ساوري دلشه.
کدمن اوریدونکو، د جمهوریت د دیونی خبرونه هم لا تیری هغه سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د جمهوریت جمهوری ارزښتونو او حقوقو په برخه کې څومره پرمختګ شوې دي او څه نیمګړتیاوي موجودې دي. دا ځل به واوري چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې امنیتي حالات څنګه بدل شوي او دا چې د امنیتي حالاتو له جمهوریت او جمهوری اقدارو سره څه تړاو دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان امنیتي حالات څنګه بدل شوي دي؟ د هغه هیواد د امنیت خرابوالي لاملونه څه دي؟ آیا افغانان د جګړې نشتون غواړي که نه د ثبات په تکل دي؟ آیا د افغانستان ملي پوځ هیواد ته د ورپېښو ګواښونو مقابله کولی شي؟ آیا د افغانستان پولیس به د کورنۍ امنیت په ټینګښت کې بریالي شي؟ افغان ملي امنیتي ځواکونه څه نیمګړتیاوې لري؟ امنیت او جمهوریت او جمهوري ارزښتونه له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې نړیوالو ځواکونو په رسمي ډول د تیر کال دسمبر په پای کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه او د امنیت ټولې چارې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارلې. دا مهال د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت یوازې د افغان ځواکونو د سرتیرو روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده پر غاړه لري. د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو له پوهانو واوریدل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ډیموکراسي راغله، د بشري او د ښځو حقونو حالت ښه شو او قوانین جوړ شول، خو څومره پرمختګ چې په کار و هغه ونه شو. دا ځل به واوري چې امنیت او ډیموکراسي او د ولس حقونه څه تړاو لري او امنیت پر ډیموکراسي د خلکو پر باور څه اغیز لري. په کابل کې د سیاسي چارو پوه او د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وایي په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې ده.
یعنی لومړی کلونو کې چې کله نوی دغه نوی حکومت رامنځته شو، طالبانو نظام ړنګ شو، هغه وخت کې په ټول هېواد کې ډېر آرامي وه، امنیت ښه برقرار و، د خلکو زړه هم جذبه پیدا کړه چې بېرته هېواد ته راستانې شي، خپل کورونه آباد شي، کاروبارونه شروع کړي، ځکه امنیت هر څه برقرار و. خو د وخت په تېرېدو سره خصوصا د 2015 او 2016 کال څخه راوروسته امنیت ډېر زیات خراب شوی دی. یعنې که موږ وایو چې امنیت یوازې د کابل د یو څو محدودو ساحو کې، هغه هم په نسبي ډول د نورو سیمو څخه امنیت ښه دی. نور په ټول افغانستان کې د کابل چې پایتخت یا پلازمېنه ده، د هغې په ګاون کې چې کوم ولایتونه پراته دي لکه لوګر ته نظر واچو یا میدان وردګو ته نظر واچو، کاپیسا ته نظر واچو، دا د کابل دروازې ګڼل کېږي. خو په هغې کې امنیت دومره خراب دی چې یو څوک که دلته په کابل کې په کوم دفتر کې یا په دولت کې کار کوي، هغه نشي کولای چې خپلې کورنۍ ته ورشي او یا خپل کلي ته لاړ شي.
شینواری وایي د امنیتي حالاتو خرابوالي یو لامل دا دی چې په افغانستان کې استخباراتي جګړه روانه ده.
په لومړیو کې چې کله طالبان نظام بیا وپرځول شو، نو په لومړي سرونو کې هغوی سره څه نه وو، هغوی اکثره ګاونډیو هېوادونو ته او یا پرتو سیمو ته لاړل. خو وروسته موږ تاسو ته چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه ده، یو استخباراتي جګړه، دلته یرته ځینې استخباراتي کړی وو، خصوصا ګاونډي استخباراتي کړی وو، کوښښ وکړه چې بېرته یې طالبانو لیکې را ژوندۍ کړي، هغوی سره مالي او نورې مرستې وکړي، تر څو د افغانستان نظام ته او حکومت ته
د حسیب شینواری په خبره د امنیتي وضع خرابوالي دوه نور وجوهات دادي چې په هیواد کې پرمختګ په مساویانه ډول ونه شو او دا چې بهرنیو ځواکونو د افغانستان فرهنګ او دود دستور ته پام نه کاوه.
کله نوی نظام دلته راغی، په غیر متناسب ډول یا په غیر مساوي ډول پرمختګ وشو. په ځینو سیمو ته ډېر امتیازات ورکړل شو، ډېر پرمختګ او ډېر کار پکې وشو، په ځینو سیمو کې هېڅ ونه شو. خلک ناهیلي شو، د حکومت څخه ناهیلي شو. بل دا چې د بهرنیو ځواکونو چلند د افغانانو سره، یا هم د افغانستان د کلتور څخه، د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د خلکو د عقیدې څخه یې پوره معلومات نه لرل، او یې نه غوښتل چې هغه په نظر کې ونیسي. د هغوی چلند ډېر بد و. په لرو پرتو ولایتونو کې، مثلا د اروزګان وایم، اروزګان کې داسې کورنۍ هم وي چې هغوی به د خپل کورنیو پېغلې نجونې له کورونو ویسي، او ښارونو کې داسې څو خپلوانو هغوی ته به لېږل، ځکه هغوی سره دا هېره وه چې هره ورځ، هره شپه، نیمه شپه چې ټول خلک به ویده وو، بهرني ځواکونه به راتلل، په کورونو به یې تلاشي کوله. دغه عقده پیدا شوه د خلکو سره.
د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضع خرابوالي دوه لاملونه دي، یو کورنۍ او بل هغه بهرنی دی.
په کورنۍ عواملو کې د مافیایي ډلو شتون، د وسلوالو غیر مسؤولو ګروپونو شتون، د مخدرو موادو کښت، او همدارنګه هغه داخلي ستونزې چې د افغانستان دولت له خپلو مسلحو مخالفینو سره. په بهرني مشکلات یې څو ټکي دي. اول دا ده چې د نیټو غړي هیوادونو په 14 کلو کې ونه سوای کړل چې په خپل منځ کې کوارډینیشن رامنځته کړي، همغږي رامنځته کړي، او همدارنګه د موږ د ځینو ګاونډیو هیوادو د پاکستان په شمول د لاسوهنو له امله دا فکتورونه رامنځته شو. په سیمه کې نور هیوادونه هم دلچسپي ده، لکه هندوستان مثلا، لکه روسیه، د موږ شوالي د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه، دوی ټول اړ یو خپل ځان ته علاقمندان درلودلې. ایران نو د بهرني دوی هم ګوتوهنی وکړه د افغانستان په چارو کې.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه او د بشري حقوقو فعال خوشحال خلیل وایي د امنیت تصور ته باید لبل نظر وکتل شي. د ده په خبره په افغانستان کې د جګړې نشتون مسالې نه هوروي، اصلي ستونزه د ثبات د خدا محل په افغانستان کې فعاله ادارې نشته.
د خپل د امنیت موضوع چې دا د ډېر پراخ بودونه لري، او ترنو تاسو یو غاړي امنیت په جنگ نه خلاصه کولای شي. یعنی جنگ باندې او باندې موږ امنیت نه سویلې. د امنیت او ثبات ترمنځ به فرق وي. هغه یو د جنگي جنگ نه نه زړه د امنیت سره بل ثبات موجود دی. هغه امنیت د هغه به دوامدار او سیږي. دا چې دوامدار امنیت د رسیدو لپاره ممکن موږ فقطی امنیت لپاره خوني پروګرام مثلا د مرکز او خپل پیاوړ کول، یا مثلا نور مثال په مجموع کې کدغه صحیح مدیر نشي. دا نه وي دنه ورته ونه کتل شي دې موضوع ته، او دا موضوع خیر ولا ټول چې دې مسلو نو دا په کوم څه یې کارونه مې دې امنیت له مستقر ځان خبره دا هو چې کوم حالت راغله د حکومت کې چې دا امنیتي فارېشت.
حسیب شنوار له خوشحال خلیل سره موافق دی چې د افغانستان اداري او ملي امنیتي ځواکونه هم را پیاوړي نه دي چې د بهرنیو یا کورنیو امنیتي ننګونو مخنیوي وکړي شي.
نړیوال سره وګورو، لا تر اوسه هغه ورکیا دوی سره نشته چې دغه استخباراتي جنگ سره دوی مقابله وکړي شي. ځکه د تعلیم او د زده کړو نه نیولې تر تجهیزاتو پورې موږ په هره برخه کې، په امنیتي برخو کې، په امنیتي ارګانونو کې نیمګړتیاوې لرو. موږ سره تجهیزات ډېر کم دي، موږ معلومات نشو ترلاسه کولای. استخباراتي معلومات په اول لاس راسه موږ لرو. موږ ته کله چې معلومات فلټر شي، موږ استخباراتي کارو ته ورکول کېږي. دا ټول هغه عوامل دي چې زه فکر نه کوم چې موږ د ځواکونو کې د مکمله توګه دا وړتیا وي چې هغوی د جګړې مخنیوی وکړی شي. ځکه کوم استخباراتي ارګانونه د کوم هیوادونه چې دلته کار کوي هغه له موږ څخه ډېر پیاوړي دي.
خو شینوار پر دې ټینګار کوي چې په لږو تجهیزاتو او په لږو امتیازاتو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو جذبه ډېره لوړه ده، او د هیواد ساتنې لپاره له سره تیریږي.
امنیتي ځواکونو هغه جذبه یا د هغوی هغه سرخندنه باید د پام ونه غورځول شي. موږ په همدومره لږو تجهیزاتو، په همدومره لږو امتیازاتو چې موږ امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي، هغوی بیا هم په هره ورځ د جنگ په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي، خپل سرونه په لاس کې نیولي، د وطن د دفاع په خاطر. د احساس له مخې که ووایي، زموږ امنیتي ځواکونه ډېر ښه احساس لري، ډېره ښه جذبه لري، سرخندنه کوي. خو د تجهیزاتو او د امتیازاتو له اړخه
د نصیب شنواری پاند افغانستان پولیس هم په سم ډول مسلکی نه دی، او ډېر کم روزنه شوې ده.
موږ مسلکی کسان لرو، موږ پولیس لرو. پولیس اکثره هغه څوک چې په کې ډېر پیاوړی وي، هغه درې میاشتې نه کورسي ولې اکثر یو میاشتې نه ځنه خو دوی کورسي ولې نه عام خلک وو راغلل د پولیس جامې واغوستې وسلې په غاړه کړې. موږ مسلکی کسانو کمبود سره ډېر زیات مخامخ یو. موږ پولیس خپل هڅه کوي ولې د پولیسو هغه نه مسلکي توب د دې لامل کیږي چې ناامني ډېره شي، هغه که عامه خلکو لپاره د کوم امنیت ساتل دي او که
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي که د افغانستان سیاستوال له بهرنیو سره په مرسته د افغانستان د خلکو په خوښه سمې تګلارې جوړې کړي، نو افغان ځواکونه او نورې ادارې دا وړتیا لري چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
که چیرې د موږ مشران خپل سیاستونه داسې جوړ کړي چې همدا ستونزې چې ما وویلې، یعنې هغه کورني چیلنجونه دا لري کړي او د هغه په څنګ کې له بهرنیانو د نړیوالو سره په تفاهم کې ژوند کوي، ولې نه، ولې په افغانستان کې دا انګیزه او دا مورال شته چې باید د افغانستان لپاره خلک کار وکړي، د افغانستان په وجوده دا مورال لري چې د افغانستان ساتنه وکړي. دا د موږ په پولیټیشنز او سیاستوالو پورې اړه لري چې څومره کولی شي دا وضع او ستراتیژیګانې او پالیسۍ د افغانستان د خلکو د غوښتنو مطابق جوړې کړي. زه فکر کوم چې تجهیزات د ناټو د مسؤلیتونو په جملې کې شمېرل کېږي چې د لسو کلو لپاره په هر کال کې 4.2 باید دلته مرسته وکړي، میلیارد ډالر باید مرسته.
خراب امنیت پر جمهوریت او پر جمهوریت د ولس باور ته زیان رسولی شي او کنه؟ خوشحال خلیل وایي په افغانستان کې که حالات همداسې وي لکه اوس چې دي، نو د خلکو پر حکومت او پر دې نظام باور کمیږي.
دغسې حالت وي او دغسې دوام کوي او ادارې نه جوړېږي او خلکو سره رابطه کې نه ساتي، نو واقعا اعتماد د خلکو خرابېږي په دې حکومت باندې، په نظام باندې، او د دې سره خوا کې شي منفی جہتوں کے مقابل کے افغانستان کے تبل منفی جہتوں کو خلق تمل کمے گی، امنیت ثبات والا امنیت رام سے کی گی امنیت غربان مقوی امنیتی زمنگا ٹون پروگرام امنیتی دا یو کال او یو نیم کال شپږ میاشتې او دا هلته انفعالي حالت لرو، یعنی فعال حالت نه کې موږ نه یو. مثلا اول حمله کېږي، بیا بل برید کېږي، بیا دوی حرکت کوي، یعنی دلته باید دوی هره خواو نه دغه تخصصي عمل وشي، د اوسنیو معیارونو نړیوالو معیارونو په اساس باندې دي دغه حکومت باید دغسې یو حالت ولري.
د افغانستان اوسنی حکومت خو نه وای دی که د امنیت حالاتو ته ولیدل شي، نو دا خو له څو کلونو راهیسې خراب ول. پر دې سربېره ولس په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې ولې رایه ورکړه؟ آیا پر جمهوریت یې باور نه و او که څنګه؟ خوشحال خلیل زیاتوي یو وړه خدا هم کېدای شي چې خلکو پر جمهوریت باور درلود، خو نور عوامل هم ول چې خلک رایه ورکونې ته اړ شول، ځکه چې په افغانستان کې خو مسلسل جنگ روان دی.
دا د جمهوریت خبره دا چې دا خلکو واقعا موږ وایو چې دا خلک واقعا جمهوریت پېژنده یا جمهوریت په بانا او په مفهوم نه پوهېدل، خلک پوهېدل او راغلل، هغه ډېر اغهانه ټول نه یې چې مثلا هغه ټول سره رسېدلي چې هغه پوهېږي خپل جمهوریت خپل باندې پوهېږي. دلته سیدا یو اخی او سره دام کې دلته یو کم پیدا کې خو دغه خلک مجموع هغه مدار فلم ودت نه څنګه ته من انسان متحول خاصیت لري چې واري یو حالت نه بل حالت خره چې باندې او طبعا په یو حالت خاص کې دي دغه خلک یو دلته په دغه ډیر له سکون کې د دوی سره هم ته او قوت او دغه سره سم نو حکومت هم څه څه نه ادارې هم څه نه دي ته خدمات رسیدل. طبعا جنگ یو وخت عملو د ټول کارونو نو دغه حالت له خلاصې دور لپاره او بل څه یو جبر امر روانو لوغه ته دغه ختمې ده د اساسي قانون مطابق د نورو ځان شي کولای چې اصل به د انتخابات شي. نو دغه بایدونه ټول راغله شي د ټول شي د لحظه خلک د سیو د هغې اثر څه وو خو د ترمه او تفکید.
نصر الله ستانکزی زیاتوي امنیت د نورو بشري حقوقو په څیر یو حق دی او د جمهوریت او جمهوری اقدارو سره کلک تړاو لري.
د خلکو د بشري حقوقو اساسي حقوقو له جملې نه یو هم د امنیت د حق درلودل دي. که چیرې امنیت وجود ونه لري په هغه صورت کې خلک په دیموکراسۍ باندې باور نه شي کولی، د لپاره چې خپل ژوند په خطر کې ویني، خپل اقتصادي حقوق یا هماغه معیشتي حقوق چې ورته وایي تاسو هغه ویني، پولیټیکل رایټس یا سیاسي حقوق نه تعمینېږي. په دې اساس
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دا مو هم واوریدل چې که څه هم د افغانستان ملي پوځ او پولیس لوړ مورال لري او هڅه کوي چې د بهرنیو او کورنیو ګواښونو مخنیوی وکړي، خو وسایل نه لري. له پوهانو مو واوریدل چې خراب امنیت پر جمهوریت د ولس باور ته تاوان رسوي، او دا چې که افغان حکومت د ولس په خوښه تګلارې جوړې کړي، نو په هغه هیواد کې ولسواکي یا ډیموکراسي پیاوړې کېدای شي. لدې سره نننۍ خبرونه پای ته ورسیده. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت. We'll be right back.